بوتاکونه وینیتلی او بیا پلار می خدای وبخي هغه پاغه ورځ من ریډیو نو وختي راغې ریډیو افغانستان کې هغه د هنر او د ادبیاتو څنګه مشهور ننګ یوسف دی د دې په جنته موږ هغه چې زولې د ماغه بیا ډیر ځات خفه شو او خفن شو ډیر ځات قار شو بیا سم د لاس لار په سر خون کې بسې چې دا خپل بچی د وهلو د پاره نه درلېږم درته او خون کې بیا پټ شو د خون کې نوم زنه اخلم او هغه را شو دا ورځ زما په ژوندانه کې یو مشن دا هم دی چې ماشوم باید په ښوونځي کې ونه وهل شي ماشوم باید په ښوونځي کې ونه ځورول شي ماشوم ته باید ښوونځی چې دی هغه د مور د غېږې غوندې مینه ورکړي د هغې نه وروسته هغه ښوونکي زما سره بیا ډېر زیات جوړ و ډېر ښه را سره هڅه یې کولی چې د خپلو بدو دپاره چې دی څه وکړي یو ډول بخښنه وغواړي او په هر ډول باندې لکه څنګه چې ژوندانه ټول ټول کلونه ټول ټولې پیښې ښه او بد لري دغسې لومړني ښوونځي هم ښه لرل او بدې هم لرل بدې لږ و ښه یې ډېر و ملګري زمونږ و په ټولګي کې د ځینو سره به سیالي وه د لایق صاحب سلیمان لایق صاحب زوی زما ملګری و اول څه چې لاړم لومړني ټولګي ته پلار مې را سره و د سمدلاسه خو د لومړي ټولګي هلکانو ټول په دې ډب باندې نه و چې چېرته دی او څوک دی او کوم ځای دی هغه دا خو زما کاکا دی پلار ته مې لاس ونیو دا خو زما کاکا دی لایق صاحب د خدای وبخي هغه زما د پلار سره په یو دفتر کې کار کاوه یو ځای و سره او د دې سره چې یو ځای و د دې سره چې ډېر ښه دوستان و په عقیدو کې د ځمکې او اسمان فرق و په سیاسي عقیدو کې لیکن هیڅکله سیاسي عقیدې چې دي هغو څه ونه کړه هغه عقیدو هغه لاره ډب نه کړه د دوستۍ دوی په خپل ځای باندې دوستانو زه اوس هم ارمان کوم چې کاشکې که هغه هغه ډول آرې او اصول موږ ټول خپل کړو په خپل ژوندانه کې هر یو تن بل وزغمي هر یو تن د بل نظر وزغمي.
ډاکټر صاحب تاسو بیا تبم په کابل کې ولوست؟
زه بیا د ثانوي ښوونځي لپاره لیسې لپاره حبیبې ته لاړم کانکور هغه وخت کې و ما کانکور ورنکړه ته اول نمره وم شپږم کې زه وم چې پلار مې د خدای وبخي هغه وکیل شده شورا د دشتیارچی د ون نه نو کانکور ما ورنکړه زه بیا راغلم حبیبې ته حبیبی کې هم ډېر ښه ښوونکي مونږ لرل ستار خان هغه وخت کې زمونږ سر ښوونکي او مدیر و زمنګ له برخې ډېر 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 ښه سړی و ډېر مهربان سړی و او بیا ناڅاپه موږ د څو مضامینو نه په هغه وخت کې زما په خیال سره چې په اووم کې ولس مضمونه و څوارلس مضمونه و هغې ته شو خو زه د شپږم نه وروسته تر دولسمه پورې دولسه د شپږم لکه اووم نه تر دولسمه پورې زه په حبیبیه کې وم د حبیبیه په لیسه کې وم نو د شپږم نه تر دولسمه پورې چې کله زه د حبیبیه نه فارغېدلم یا زه اول نمره پاتې شوم یا زه عمومي اول نمره پاتې شوم او دا د استادانو هم د هغو مهرباني مو او ملګرو د دوستانو پیرزوم او زما خپل کار او همت مو چې قوم مې ورسره نو د حبیبي ورځې هم په موږ باندې بدې تېرې نه شوې ښې تېرې شولې که څه هم بیا په هغه وخت کې چې موږ په حبیبیه کې وو ورورو حالات په بدلېدلو شول د ظاهرشاه نظام چې دی دا واوخته د داود خان په نظام باندې بدل شو هغه ورځ زمونږ د تاریخ د امتحان ورځ وه زما یادېږي چې داود خان دا قسمتل چې سرطان دیارلسمه وه که کومه نېټه وه او شپږویشتمه مننه او څه چې دی دا ظاهرشاه لاړه ظاهرشاه ورځ د هغې نه وړاندې تللی و ظاهرشاه باندې کودتا وچله پارلمان مات شو بیا موږ هلته په حبیبیه کې ما ډېر ښه دوستان لرل په حبیبیه کې ښوونکي هم ډېر ښه و زمونږ یو دوست شو زما خدای دی په جنتونو کې هغه محمد علي نومېده د بینش صاحب زوی و د یوسف بینش زه اول نمره وم هغه دویم نمره و او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کې هم د ځمکې او اسمان فرق هغه وخت کې نظام بیا د داود خان نه هم واوښته زه بیا پوهنتون کې وم ننګرهار ته پوهنځي کې زه د 15 کالو مې چې په افغانستان کې پلسم کې عمر وختم چې په افغانستان کې جایزي اعلان شوه د شیرونو لپاره او هغه وخت زما د شیر کتاب شیدې د نو چاپ شوه ما یديږي ما شیرونو په یو کتابچه کې لیکلو هغه د اطلاعاتو کلتور وزارت به ورته هغه وخت کې دنن چې وته مونږ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت اوس نیم خبر چی سورته وي خو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چې ورته ده سرویس به د ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې وي په هغه وخت کې ورته اطلاعاتو کلتور وي لومړنۍ جایزه چې ده هغه بینوا صاحب وګټله خدای دې په جنتونو کې د هغه کتاب او د هغه شعرونه وګټله دویمه جایزه ما وګټله زه په لسم کې وم زاله کومه او زما په خیال سره 400 افغانۍ وي 400 دیرش افغانۍ وي 300 افغانۍ وي دا په هغه جایزه کې ما ته ومنل شي ما ته راکړل شي او په هغه باندې زه بیا لاړم قرارداد اجتماعي ورته یا ټولنیز تړون دا مشهور کتابو هغه وخت کې ما دا کتاب واخیسته د جایزې په هغه پیسو باندې
د دې معلومې شو چې شعر ته مو تر دې ډېر مخکې مخه کړې وه د کله مو شعر ویل پیل کړی دی
او اولنی شعر چې دی هغه ما په ډېر وړو کوالي کې ویلی وو زه په ګرانه باندې لسو کالو وم چې ما اولنی شعر وی د لسو یولسو کالو وم د لسو کالو وم او دا غشیر نور سبیا ما په خټه کې په وینه کې دا ادب وو ځکه چې پلار مې خوري او بخیننګ یو سبزی هغه د ریډیو د هنر او ادبیا ته څنګه مشهور هغه ډرامې لیکلې شیرونه به لیکل کیسې به لیکلې نو زما یې دي زه وډو کې هم کله چې پلار ډرامه لیکلې یا شیر به لیکه په بیا به په لوړ غږ باندې په خپل ویل لسته وې او بای زمونږ هغه وخت په ګوزګا کې کورز ډیر وډو کې ومه غالبا څلور کال وبو ما خو چې پلان میکله د خپل شیرونه لوستل دیو بل لوستل بیا ما د یاد نه یادول دا هغه ماته یاد دي لکه یو شیر یو چې دا د چنو چنهار د کنغمه د لر بنو ده دا یو بند نیم بندې ماته یاد ده نو اولنې شیر ما په څلورم کې وې بیا غي نرست از ما دام یديږي چې منګا د ملنجان بی خوده او بخی داغا پا مزار بانی مشایره و از ولو که اوما زد آغا اگه مشایره که زد گردون دا پار و پلار بوت لمزان تارا نو زد دوم را ولو که اوما چی بیاد زد اخکاره که دلم نه پا ستیج منی نو زی حالتا یو وادا بگه یو نیو دیوال غنی و پاقی و در اولما نو ما آغا تخپل سی روه آغا مشایره تا رشتین سب دی خوده او بخی آغا مورتر آغا لیو رشتین سب آغا وقتی نه کور جور کلیو پا بیسودو که دا کامید و لسوالی پا بیسودو که بیا منگ دا غرمی دوری لال تلالو دو او غالی من خادم سب خوده دی او بخی خوده پی جنتونو که آغوی تشریف راولیو آغو راغلیو نو ولوکالی نما شیرون لیکل زه په دریم کې وم چې پلار مې خوده او بخی آغا دا اول لپاره منگ لکتاب راول چې دا اول ولی د هیټلر کتاب هغه وخت کې ډیر زیات هغه په افغانستان کې مشهور په ریډیو کې ویل اعلانونه کېدل په دلی کې و هیټلر ما وسو دغه د ډرایور د خلی قصه وا هغه کتاب ټول ما ولست ما ته یادېږي چې هغه کتاب ما په یو هفته کې ولست خو دې په یو ټکی باندې نیم پېښ شو لیکن هغه کتاب ما ټول ولست نو دا ولوکوالی او دا ولوکوالی شاعری و زما
د خپل ژوند د سفر په اړه راته وایس تاسو په ننګرهار کې تب ولوست دوام بیا پسی ورکو
وو زه په کانکور ازموینه وشوله کانکور ازموینه به د دولسم نورسته او ما ننګرهار انتخاب کړ ما ننګرهار ځکه انتخاب کړ چې ننګرهار کې ژبه د تحصیل چې هغه پښتو وه او د دې پنجابي یو شاعرو بلشا به ویل چې کله ارواوی پیدا شوې ویل خدای د هر روح سره په عربي کې خبرې کولې زما روح له چراغ زما روح له چراغ ما سره په پنجابي کې خبرې وکړې هغه په خپل ژبه باندې مینو زم دا ګومان کوم چې خدای زما په زما د روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي نو ما د دې لپاره ما نه هر انتخاب کوم چې پښتو ژبه ورپکې زه په کانکور ازموینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره وه یا کلکه دویمه نمره نو اولنۍ نمره چې دا وحید په نوم باندې وحید کرزی ته کرزی صاحب د ترزوی وو مورې غالبا چې د امریکې وه اغوی واغستلا د ما تر ما لوړه نمره هغه اغستې وه او دویمه نمره زما نو کابل طب ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې په یو سل اتیاو باندې راتللو یو سل اتیاو نمرو باندې زما نمرې تر هغې ډېرې لوړې وې چې دوه سوه شپږ پنځوس وې غالبه زما نمرې خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم نو بیا په ننګرهار کې مونږ پی سي بي ولوستله بیا اول کال لومړی کال و چې هغه وخت کې خلقیان راغلل کوزا وشول او بیا مونږ مهاجر شو مونږ بیا پېښور ته راغللو د ګڼو نورو
دا وخت تاسې طب بشپړ کړی و
نه نه زما پی سي بي اول کال لوستی وو او زه په اول لومړي کال لومړی کال مې و زما د طب په پوهنځي کې لکه اول سیم به ورته وی چې په هغه وخت کې کودتا وشوله بیا مونږ راغلو بیا طب ما بشپړ کړو په خیبر طب پوهنځي کې چې د پېښور په یونیورسټي کې دی او چې بر پوهنتونونه ډېر ښکلي وو ډېر ښایسته وو د ننګرهار پوهنتون هم ډېر ښایسته وو د پېښور پوهنتون هم ډېر ښکلی وو ډېر ښایسته وو بیا د هغې نه وروسته چې دی ما د هغې ځای نه ما فراغت وکړ او د دې سره چې مهاجرت و بده ورځ وو زمونږ د ټولو خو بیا هم خو د هغې نه وروسته چې دی بیا ډاکټر وومه د یو څه مودې دپاره او بیا بی بی سی ته راغلم بی بی سی پښتو څانګې ته هغو زه استخدام کړم د پروډیوسر په توګه باندې نو بیا په یو حساب باندې تر څو وخته پورې چې زه دوه کاله غالباً بی بی سی سره وم نو بیا ډاکټري پاتې وه زمونږ نو بیا زه جرنلیست وم بیا ما بله پګړۍ مې په سر کړې وه بله خولۍ مې په سر کړې وه هغه بیا د جرنلزم خولۍ وه نو زه بیا ډاکټر او ډاکټر وومه خو کار مې مسلک مې جرنلزم او بی بی سی سره ما کار کاو نو دا بیا زمونږ د ژوندانه بله پیړۍ وه چې بیا پکې اروپا ته
راغلم په څه بوختې است
ما زما خیال دی چې د امریکایي غږ سره زما مرکه وه یو څو میاشتې مخکې هغو ته ما دا خبره وکړه تاسو ته ویم وکړم زما ټول عمر په دې کې تېر شوی دی چې زه دوه هندوانې په یو لاس کې ونیسم دوه هندوانې په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه وي ټول عمر ما په دې کې تېر کړی دی چې دوه هندوانې زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یوه هندوانه هم نه ده لیدلې ځکه چې هندوانه ډېره زر ماتېږي ماته شوی به وي او خدای دې نه ماتې هره شیبه د هر څه چانس وي زه اوس ډاکټر هم یم او ورسره زه خپل شعرونه هم لیکم ډرامې هم لیکم دا اوس زما ډرامې وي بی بی سي سره ما لیکلې وي زما خیال دی چې لس ډرامې وي زه د هغوی په بیا لیکلو باندې اخته یم د شل کاله که دېرش کال وروسته ما هغه ډرامې وموندلې او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کړم هغه ډرامې مونږ د یو این ډی پی لپاره لیکلې وي او ټولې په څه باندې لیکل شوې وي په مخدره توکو باندې او نشه ییزو توکو باندې لیکل شوې وي او هغه وخت و چې دا لومړي ځل لپاره د بی بی سي پښتو څانګې د خپل د برتانیې نه د باندې د نورو ریډیوګانو سره اړیکه ټینګه کړله او د دې اړیکې دا اړیکه د پېښور ریډیو سره ټینګه شوله د پېښور په سټوډیوګانو کې د هغې نه مخکې یو ژوندی کنسرت مونږ وکړ چې زه د هغې کوربه ومه او هغه ژوندی کنسرت یو د بی بی سي پنځشتمه کلیزه وه که لسمه کلیزه وه غالباً لسمه کلیزه وه د هغې په مناسبت باندې د هغې په تلاو ساؤت ایشیا د جنوبي آسیا ټولو ژبو خپل خپل پروګرامونه کول هندي خپل پروګرام کا او فارسي خپل پروګرام کا او پښتو خپل پروګرام پښتو کې کوربزومه نو دا هغه ځینې هغه خښته کې خودلې شو لږه تیګه د بنسټ کې خودلې شو لږه داړي کو بیا وروسته نه کور نه جون راغې په دې منځ کې ما هغه ډرامي وکړلې د یو ان جی پی لپاره عمر ناصر صاحب د خدای لري دی خوک سره دی او ډېر ښه پروډیوسر دی او ډېر ښه ډرامه لیکوال دی هغه وخت کې دی ډیپټي ډایرکټر و لکه مرسیالو د ریډیو د مشر د پیښور د ریډیو د غاړې نه او د بی بی سي د خوانه زوم او ارباب صاحب زمونږ سټوډیو مینیجر و اوس د خدای وبخښي هغه حق ته رسېدلی دی د افغان لوبغاړو ډله ما راغونډه کړله او هغه افغان لوبغاړي داسې و چې اکثر د ګوندونو سره کار کاوه، د ګوندونو په ریډیوګانو کې کار کاوه، هغو په لوبغاړیتوب باندې په ګرانه باندې پوهېدل، هغوی به ډایلاګ داسې لوستل لکه خبرونه چې لولي، او هغه موږ ته ستونزه وه. نو هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړه، د نوي کور نوي ژوند ته، چې بیا جان بټ راغی او بیا زموږ نور ملګري راغلل، صدیقي صاحب راغی، صفیا د څانګې مشره شوله.
بله، تاسو ویل چې خپل ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل یې چاپوي، که د خپلو نورو آثارو په اړه ووایاست، هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه؟
هو، مراندې زما لومړنی شعري ټولګه وه، چې هغه هغه وخت کې چې په بی بی سي کې وم، مراندې چې دی دا چاپ شوله، او رفیع صاحب دی، حبیب الله رفیع صاحب دی، خدای لوي او روپ دی خدای لدی، هغوی دغې کمپوز وکړه، ما ورته د دې نه ټول شیان ور ولیږل، او د دې زیاته برخه هماغه شعري ټولګه وه. که څه هم زما دوه شعري ټولګې په کابل کې پاتې شولې، ورسره مې د پلار یو ناول او د هغه ډرامې وې، د هغه شعري ټولګې وې، هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې، کله چې موږ بیرته راتللو پېښور ته مهاجر کېدلو، او هغه ورکې شولې، زما هغه دوه شعري ټولګې مې ورکې شولې، د پلار هغه ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورک شو، د هغه شعري ټولګې ورکې شولې. خو دا څه چې ما سره پاتې و، دې ته بیا ما د مراندې نوم ورکړ، چې د زړه د مراندو نرو رګونو نه دا نوم اخیستی شوی دی، او په غالباً په لاهور کې په هغه وخت کې و که په پېښور کې دا کتاب چاپ شو. او دې کتاب کې زما د وړوکوالي خو نه، خو زما د الکوالي شعرونه هم وو، او په دې کتاب کې بیا زما د هغو ورځو شعرونه هم وو چې موږ پېښور ته راغللو په افغانستان کې. د چا خبره، په یو حساب باندې جهاد روانو، په یو حساب باندې جنگ روانو، د ایدیالوژي په منځ کې، نو هغې هم اغېز کړی دی زما په کتاب باندې. او بیا په هغه وخت کې ما سیپۍ لنډې کیسې هغه هم چاپ کړلې. زما کتاب باندې د مراندې باندې غالباً انزور صاحب ډېر ګلالي څه ولیکل، په سیپۍ باندې د ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډېره زیاتې ده، د مهاجرت د ژوند د اغېز لاندې لیکل شوې لنډې کیسې دي. خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه، هغه ما ورپکې څه کړې ده، منعکس شوې ده، ریفلیکس شوې ده ورپکې. نو دا دوه کتابه زما هغه و. بیا د هغې نه وروسته د ګوتو خاپي، چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري، دوی هغه وخت کې زیږېدلي وو، د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو، هغې په پختۍ باندې هغه موږ ورکړو، نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما دویمه شعري ټولګه وه، چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی، هغه بیا چاپ کړ په پېښور کې. د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کې وم چې چاپ شو. اوس یوه ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړی ده، چې امازون کې خرڅېږي هم، د اتلې هیلې په نوم باندې، چې اتل زما کشرې زوی دی او هیله زما لور ده، د دې نمونه د ګڼو دوستانو ویلې چې دا نوم ورله ورکړه. بیا پکې زما زوی مشرې زوی چې دی محمد، چې زه ورته محمد ویم، انګلستان ورته سلیم وایي، زه ورته محمد ویم، ځکه چې محمد نه ښایسته نوم ما لا تر اوسه پورې په ژوندانه کې نه یې لیدلی. نو څه چې دی دا کتاب چاپ شو. اوس د ډرامو په کتاب باندې کار کوم، او د شعرونو تقریبا یو ته چا خبره بل کتاب څلورمه برخه به لا تر اوسه پورې لیکل شوې وي، ورسره زه خپلې د ورځې چې کومې لیکنې کوم، لکه امپلسیو لیکنې، چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه ته یو څه وګوري، یا سوشل میډیا کې وګوري، خواله رسنیو کې، یا کومې ریډیو نه واوري، یا کوم خبرې په هغې باندې زه لیکنې وکړم. خو د دې نه اخوا ته ما په ژوندانه کې زه د ساینس د ډګر زده کوونکی هم پاتې شوی یم، او ادب سره هم زما تړون دی. نو ما ساینسي هم کافي لیکنې کړي دي، او په پښتو کې مې کړي دي، ځکه چې ما غوښتل دا جبه لساین دګر تننه وزي ما فلسفي لیکنه کړی دي او په لسکونو لیکلی دي.
ما غوښتل تاسو څخه پوښتنه وکم چې اوس چې تاسو په طبابت بوختی است، یعنی رسمي دنده مو امداده، نو آیا لیکوالی او شاعری ته دی و جدي کار په سترګه ګوري او که د تفنن لمخې کوي؟ خو تاسو وایئ چې هر ورځ څه لیکئ، له دې معلومیږي چې لیکوالۍ ته دی و جدي کار په سترګه ګوري لا هم.
و خبرې چې دا غره ده سروان صاحب چې تاسو ته ښه معلومه ده، دا په دې لیونتوب کې یو ځل سړی اخته شي بیا ته په ګرانه باندې خلاصېږي. د دې ټولو خبرو سره که ته په هغه بیړۍ کې ناست یې او که ته د ډاکټرۍ په بیړۍ کې ناست یې او که ته د بی بی سي سره د کار په بیړۍ کې او د جرنلزم په بیړۍ کې ناست یې، خو بیا هم لیکوالي یو لیونتوب دی، شاعري یو لیونتوب دی، او د دې لیونتوب نه بیا سړی په ګرانه خلاصېږي. دا
تاسو چې ساینسي لیکنې مو کړې دي په خپل څنګه طب کې مو هم لیکنې کړې دي یا مو کتابونه ژباړلې دي او کنه؟
نه، نه مې دي ژباړلې. په دې کې زه ځان ته هم پړیم او د طب د ډاکټرۍ نورو ملګرو ته هم پړیم او په تېره بیا کشرانو ته زه پړیم. زما زړه ډېر غواړي چې زه وکړم، خو زمونږ زړونه ډېر کارونه غواړي. وای چې ډېر کارونه مې لاسونه ته پراته دي، خو لاسونه زنجیرونه ته پراته دي، او روح دې وختل د شنه اسمان تر ستورو، لیونی له خالونو ته پراته دي، او زمونږ زړونه ستا غمونو ته پراته دي، پښتانه دي خپل غرونو ته پراته دي، موږ دې غرونو ته پراته یو کنه، موږ خپل غمونو ته د خپل غرونو ته پښتانه یو، موږ پراته یو. ته هر ورځ یو څه کیږي، زیات شان موږ امپلسیف کوو، زیات شان موږ داسې کوو چې یو شی موږ وهڅې، یا څه شی یا بد شی د هغې په وړاندې موږ لیکنه وکړو. نو د دې عمله ما دا نه دي کړي، خو زما ډېر زیات زړه غواړي دوه شیانو ته تیره بیا. یو دا دی چې زه لنډې کیسې په ساینس فکشن کې ولیکم، ځکه چې ساینس فکشن په پښتو کې نشته دی، که څه هم هارر هم په پښتو کې نشته، ویره ترهه دا هم په پښتو کې نشته دی، موږ یې نه لرو. پولیسي ډېرې کمې کیسې لرو، پلار مې فلی وبخښي هغه ډرامې لرلې په پولیسي ته باندې، خو کیسې موږ ډېرې کمې لرو. نو زما زړه دا غواړي چې زه په دې کې کار وکړم، په تېره بیا په ساینس فکشن باندې زه کار وکړم، نه او په طب کې ځینې کتابونه لکه د ALS کتاب په پښتو باندې زه راوش باړم. ALS چې دی هغه ایڈوانس لایف سپورټ ورته موږ ویو، چې دا ناڅاپه یو څوک په ډېر بد حالت کې راشي او د ژوند او مرګ سره چا خبره هغه لاس او ګریوانی، نو ته هغه ناروغه ته څه کولی شي؟ زه په دی ورځو کې په اجل سرویس کې هم، که څه هم ما خپل تخصص چې دی په جراحي کې کړی دی او فیلوشپ مې کړی دی او زه یو متخصص جراح یم په اکیډمیک اړخ کې، خو عملا زیات د عیني سره پاتې شویم. یا تقریبا د 2013 کال نه په دې غړه زه د عیني سره پاتې شویم. نو عیني عاجل سرویس دی، بیړنی سرویس دی. نو زه د بیړنی سرویس سره کار کوم، د ډاکټر په توګه باندې، او نشته دی چې هغه کله نه کله سړی دومره ستړی کی چې سړی په بی بی سي باندې شکر وباسي چې یاره کاشکې ته بی بی سي ورځې دومره خو منه ستړی کېدلی. نو د هغې ستړتیا سره هم دومره وکړو چې لیکنې کوو، شعر نه ځان نه شم خلاصولی، ځکه چې که زما زړه غواړي که نه غواړي چې شعر ما ته، زما زړه غواړي چې شعر ولیکم زه بیا شعر لیکم، لنډه لیکنه که زما زړه غواړي که نه غواړي زه بیا هغه کومه، خو د لویو اوږدو لیکنو ته نه یم جوړ شوی لا تر اوسه پورې. اوس مې ورته زړه دی که ژوند پرېښودلو او روغتیا پرېښودلو او پېښو لاله مهلت راکړه، نو کېدای شي چې
دستر گو بلا مخلما جانا سما مدبر قرار شاب سر گو دے ہر وقت دن کب ما وجانا سما مدبر قرار رشا میر بان سما ساد سر گو بلا بخنما جانا سما مدبر قرار رشا میر کب ماں وجانا سما بدل کرار رشا میرو بالا سما ساد سر گو بلا وخلما جانا سما بدل کرار رشا لقد پڑی ول پول خر متونا جانا سما بدل کرار رشا مہربان سما ساد سر گو بلا وخلما جانا سما بدل کرار رشا چستر گے گڑا انتا یادو ماں وجانا سما بدل کرار رشا مہربان سما ساد سر گو بلا وخلما جانا سما بدل کرار رشا مہربان سما بدل قرار رشا مہربان سما بدل قرار رشا مہربان سما